السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک پیرځونی مقبول کړي په دې غړې کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایزو مطبوعاتو مهم ټکی به هم واوري خو په سر کې د شاهین بنیرینا د دې سات خبرونه اورو
ستړي مشه روم به د وخت مهم خبرونه اتمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځې رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه. دا وامي نشرګون مشر سپندر ولی خان ویلي دی چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني او ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. دا خبرونو تفصیل تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځې رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیې له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړه. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. لدې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي هاغلی غنی د پښتونخوا او کویټې دغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره د ملاقات خبره یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا کوي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخه افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کیږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښته دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دې مسلې نو دا دروازې بيخي نه بندوې. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ. خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو او میاشت ته مې دلته دا وې ماته چې میاشت یو ګارنټي به تا نه غواړو او هغه دا ده چې ته به وکړي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم. افغانستان یو خودمختار ریاست دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې کابل ته تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوری پاکستان او خود مختار او جمهوری افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بللار نشته. نوموړي ویره څرګند کړه چې کچې د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نوره هم خراب شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامست شوی ستونزه خای له منځنۍ اسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره د ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیالې لقوله ویل شوی چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1300 میگاواټ برېښنا او همدارز د ترکمنستان له لارې د طبي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمی دا کوثر جمالی لقوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی جاته وی چې د انرژي د انتقال د دهلیز په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغه لاریو ته چې هند ته مالونه لګدوي له خپل خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ اسیا ته مالونه وړي بندیز لګولې دي. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارس خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمت په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همدارس راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې. د دې موافقې له مخه ترکیه د شام له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به خپل سرحدونه ټینګوي او د کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپای ټولنې همدارز منلی ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویلي دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. او په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 130 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسیدلي. سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمه کې راټول شو چې د بیړني حالت د قانون له مخه ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وجلي وو د 100 متره په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی ورکړي. له دې څو ساعته وروسته یو شمېر مظاهرچیان د پیرس په مرکزي برخه کې له پولیسو سره لاس ګرېوان شو. پولیسو په اعتراض کوونکو اوښکې بیونکي ګیس شیندلې دي. د فرانس د کورونو چارو وزیر وایي چې 208 کسانې نیولې دي. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسی حال د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 19 پیسې او په 1.10 روپۍ 25 پیسې یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 8، بنو کې 26 او 26 او په کوټه کې 21 او 1 وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. تمدا چینن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملاقات وکړي. په فرانس کې میشت افغان کارپوه اکبر وردګ په دې اړه سوای:
د پاکستان نو امید شوی وي او د نتیجې ته رسېږي چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د اوسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کابل او اسلام آباد چارواکو ته په ډاګه کړی چې په دې بدامنې کې پښتانه د بل هر قام نه ډېر متاثر کېږي.
مونږ ته باید ځکه شو چې دې قوم پښتون لري، هغه قوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې د ټوله جنګیزي مرایوزه کې مونږ مشترکه پر دونه وینه نه ده ته شو.
چارواکي وایي نن به د شمالي وزیرستان د نور لسو کلو د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو لپاره نوملیکنه شروع کړي او د بلوچستان صوبایي حکومت ادعا کوي چې په واکمنۍ کې صوبې پرمختګ کړی. خو د اپوزیشن مشران په دې حق لسه نظر لري.
د دې تعلیم ترجی نه دی، د دې ته پښتنو ترقی ترجی نه ده، دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. لکه څنګه چې مو په ریپورتونو کې هم واوریدل، په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د خبر د اعلانې دونه پس د پخوانه هم زیات ساړه شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږورځني سفر په مقصد باندې یورپ ته تللی، نن به همدارز د ماحولیاتي بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا کوي او بیا به اټلی او له هغه وروسته جرمنی او سویډن ته هم ځي. په دې حق ته تفصیل د احمد تکل ریپورت کوي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو لمخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي رادیو ته وویل ښاغلی غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللی وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایه او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن ناوخته ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هواد لمشرانو سره به د دواړخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویل چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژي په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې ورستیو کې د دوه هیوادونو ته کډه شوې دي.
و موردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. یورپ ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه زمونږ همکار احمد تکل په فرانس کې میشت افغان کارپوه اکبر واردک سره خبرې کړې. په سر کې نوموړي ویلي دي چې د پیرس د سرمشریزي په سنډه کې د ولسمشر غنی ملاقات ډیر مهم دی.
د کانفرنس چې یو بل لوی کانفرنس به د کې ګډون کوي، مګر به د کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمينه ورسره مساعده شي. له دې خاطر دا سفر د دوه لحاظونو چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات په خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کیږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یو مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره. مګر څه کومه پورې شزما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم لیدلونه انکار کړی وو. مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې تر رسېدو چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د ورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یو جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا همغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین ملي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې مغاسي یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې ودونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم ودونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې په برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د دې درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
دا وو په فرانس کې مېشت افغان کارپوه اکبر وردګ چې د وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی په پیرس کې د ممکنه ملاقات په اړه یې زموږ د همکار احمد تکل سره خبرې کولې. د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو او د سیمې په امنیت باندې یو مهمه مرکه تاسو لپاره لرو، خو یو لنډه د ماخلو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یی جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
لکه څنګه چې موږ درته د اعلان نوړاندې ویلې، د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ډیوا ریډیو خبرونه چې دا خبرونه د مشال په ماخام شپږ بجې سرته ورسیږي، نو په دې چې سپوي بیا تاسو اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو او د سیمې د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. پرون د پاکستان عوامي نشل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د افغانستان د درې ورځنی سفر نه استانه شوې دي. د غدری وړو مشرانو افغان ولسمشر ته او افغان چارواکي په دې باندې سلاکړي دي چې د پیرس د ماحولیاتي غونډې په سنډه کې د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لید کاتو کې او د دواړو هیوادونو په تعلقات او د راز د سیمې په امنیت خبرې وکړي. د اسفندیار ولی خان سره زمونږ همکار ګولیاز خبرې کړي او په سر کې تری پوښتلې دي چې د افغان چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې وکړي او د دین وړاندې چې افغانستان ته تلل نو د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف سره یې څه خبرې کړې وي او دا غنه یې څه ضمانتونه غوښتي وو.
زما پتونہ یوروز مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا سیبلا میا نواز شریف له نو چا له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا تاسو خو دا دروازې بيخي بندې دي افغانستان او تاسو او غرب کې مونږ ته باځه کې شو چې دغه هم پښتون لري او هم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې د ما سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده ته شو په څیر د دې خو څو خبرې اتره کو کول غواړي نو یې چې ما ورته چې ګورې د اعتماد څخه باندې د اعتماد بحالول غواړي او په اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالې کمزوري نشي بحالولې تا څه ته جدي شي بلې ته جدي دي جب کوم د سرکار جدي شي په دغه سرکار جدي شي دا خبره نه ده نو وایي چې کتا شو دی کمنټ کړو چې دا په پاره ستاره شي ځکه چې هغه وایي چې زه پاره ستنه زم نه چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې ره دروازه نو بندې دروازه کو دا پرې ته چې موږ په دې ورو شو کړې پولیټیکل لیډ ډیپلوماټیک لیډ او نور ملکونو په وسو کو نه مې هغه چارو چې موږ غواړو نو په امر سره ته خبر وکړه او بیا په شریک ورته درو او د دې چې دې په څه چې نه مذاکراتو نه بغیر ته دې د یو حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې به شي نه بنده وي نور هم در سره دا کار نه چې تاسو سره شریک وي سمه کوي خو موږ دا حق ګنو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته نه دلته دا وې ماته چې بیا څه یو ګارانټي ده تا نه واړو او دا دار چې ته ګور او کندي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ماته دا نه ته هم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیلی جنبل خالي نشته نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسفندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړي تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو راځي چې چنده چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه چې موارد خلک یې یو بل جوړ کولی شي کنه او ما ورته ویل چې زمين بمعنى پختو کې څه وي محمد ته چې ایرټمستي ترمن دا اپسته کې زونه نشته نو کله دې ایرټمست ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا رمې کې نو دینه به ماسک کې یوشي او ما ورته چې خوري دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا دار دار روان جمع زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای دې کې زه غلطه ما خوري کې زه غلطه اوس بیا په دې علاقه کې شام دا ونجره خلکو نه مشام
هیڅ اسو در ولخان صاحب دین مخ کې هم د پښتونو چې کم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړي وو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غو کې داسې ښکارا نشوي استاد څه خیال ده چې اوس دا کم تاسو ورغلي وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه خبرو ته دی وسلا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګوري چې دا سفر به په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې رښتیا دي چې جما خو دغه خپل خاور باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم موږ خپل هغه دوی وا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خو دې دي چې بس ته نه اخر شونه تر کومه بیا ته لګي یو دا ویني به زموږ کیږي
راتلونکي ګوري چې را سن سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبره ته
جی ګوري جی خامہ خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشه دې امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو سره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر وسنګ تاسو
پر ما خو تا کوي ما خو تاسو یې ځانې چې موږ خپل ځان د دا حق غوند د ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مې ستاره ودی چې موږ خپل فرصت ورکړو دین کې نو اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مشر وو چې افغانستان ته د خپل وروستي سفر د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو د سیمې د امنیت په اړه یې خپل نظر او معلومات زموږ د همکار ګولیا سره شریک کړل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو ته غوږ یې چارواکي وايي نن با د شمالي وزیرستان د نور لسو کلو مشران راوبلی او خپل سیمه ته ستنیدلو لپاره بورته د نوملیکنې لپاره فارمونه او هدایات ورکړي چې ورسته با د دغه خلکو مرحله وار ستنیدل شروع کیږي. په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال اکوي.
د انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهي، ابراهيم خیل ماما زیارت، میرخان کله، غونډی کله، پلولی راجی خیل، انغر کله، پیران کله، خانیوال بنگیدور، ګلاک خیل، شر خیل، نواب منډی، نان خیل، نارای کله، سیرډوګ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د وپسی فرمونه حواله کولی شي او د یادو سیمو مشران به بیا پر روانو ورځو کې د خپلو سیمو کډوالو واپسی لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامی په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسی مرحله وار شروع کوي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې یو دیرشمې نیټې نه بیرته واپسی شروع شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې دیر له زره کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبي وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسی شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان د پاکستان بلوچستان صوبه کې صوبایي حکومت چې د ملت پال غوندونو په اتحاد باندې جوړ شوی دی وایي چې په دوه کال کې په دې صوبه کې یو شمیر پرمختیايي پروګرامونه شروع کړي او صوبه ډیر پرمختګ کړی دی خو بیا اپوزیشن غوندونه وایي چې دغه ټوله ادعاوې دروغ دي په دې حق لا د سیمینه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر نور حال لکوي
د ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه واجی داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې شکار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولست مثال ورکړي د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال رادیو ته وویل
مهم کار مول په نظر باندې ناراضي شاید او اجدا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې په ملک یا په بلوچستان کې څه نه دا امنامان کې ک تبلیغ راغلی دا په پوره ملک راغلی
د مولانا عبدالواسع په چیر د اپوزیشن د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزای هم ورته ادعا کوي او وايي په بلوچستان کې تر ټولو لوی سنځه د بلوچستان او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی
دغه د خلکو په منځ کې ستړي راغلي وي دلته مړي سیو او دلته داسې واقعات سیو چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل یعنی زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی
د اصغر اڅکزي په خبره کې حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټي امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې دغه په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه آرامي راغلي
موجوده حکومت یو داسې پروژه نه شو ولای چې هغه دا وقاومت ورسره کې چې موږ په دغه نیم کال کې لامو یو انسټیټیو جوړ کړل لامو سیرن کالج جوړ کړل لامو انټر کالج جوړ کړل لامو ډیګری کالج جوړ کړل لامو
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکه وي کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لمړی د خبرو قول وکړ خو وروسته پر لپسې ټلیفونونو ته ځواب و نه وایه چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصر الله زیری په مخ کې د اپوزیشن همدا نیوکه کې شو دی
اوس دې خبره کې د کوټ چمن د لوی لار لس کال مولانا عبدالواسع صاحب د پلانینګ اند ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیرو دا د کوټ چمن لار دی جوړ کړ دوی د دوی ترجینه ده د دوی تعلیم ترجینه ده د دوی ته پښتنو ترقی ترجینه ده دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی دغه تعلیم په لار کې یو رکاوټ دا رجت دی دا پس معاشره شاته به ولغواړي نن په پښین کې کیډټ کالج نه ستاسو جوړ کړي نن چې دی په تربت کې نو سیر پرنګ پوزیشن کې دا کار روان کړي نن پر لای کې وروسته دا نن چې دی مثال نور تعلیمي ادارې روان دي
د نصر لازیر په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګری تر پیښ وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې مونډیدل نه اوس که هر پیښ وسی د په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټوله ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسنی حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه ترسترګو کیږي حکومتي او اپوزیشن ګوندونه یوې خواته بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له په کوټه کې له میشت خبريال او د روانو چارو له چړونکو سید علي شاه څخه وپوښتل علي شاه وايي
د امنیت کم وزه د هغه د تیر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده البته دا درته وایم چې وسم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو چیلنجز ډیر زیات دي اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی او د تعلیم سره علاوه چې بیا نور کمې محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ ایونه چې بیا در څورل سره پنځلس ګریډ چې کم پوسټونه دي هغه خرڅې دي خرید فروخت روان دی د اسپیټالو حالت چې دی هغه ډیر خراب دی
د ویل ورده چې د بلوچستان پروان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا خبرونه تاسو هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه اوري او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا خبرونه تاسو اوریدلی شئ د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیر نه د خبرونو لاندې زورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ اشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخ کی. او د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیر ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال لیډو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلبال په پاکستان کې د افغانستان سفیر ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د نړۍ سباندې یو سلسلویخت هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې.
د شاهین بنیری نمو د خبرونو لنډی زوري د اوس پامو کړی چې د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنې اداریو مهم ټکی راغون کړی راځي چې په کډې وارو.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیری اوږدې مودې راسې د دوه ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې امریکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دوه ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دوانو ملکونو ځینی لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دوانو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینی لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات خشي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه آخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو، او هغه کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم د پاره چې د دوه ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتونه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړی ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټی ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداریه وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت ولیشی، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ یا وایس اف امریکا خپل یو لیکنه کې وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغو یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سو ورځې وړاندې تختولي وو د خوشی کولو په کار کې بریالي شوی نه دي. بلخوا پاکستان نا شایع کیدونکو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د جنوبی ایشیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو په ارزښت لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه د هارون باچان اورو.
د امریکا غک پر پاڼه خبر شوی ولیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه وتل سو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څور زوړان دي طالب وسلوالو نیولې وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یو نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول، او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنی کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنگش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبی آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فیکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي، په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بیلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دی او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبی آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي. افغانستان با یو ځل بیا نن او سبا په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. نیټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت او ملاتړ د چارو لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره دغه راز له دې هواد سره اوږدمهاله همکاري هم ډاډمنه کړي. نور تفصیل د برسلز نه د مشال ریډیو د خبريال نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشري ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیځ متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکنی پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2014 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نور غړو هم د همدې کال تر پای خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
د مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
نن هم د ګل ورځ ده او د روانې غړې په دویم نیمه کې درته د مشال مرکه خبرونه لرو او ریدلې مهروي ورزو د دې غړې نورو ریپورتونو ته انډین ایکسپریس ورسپارنه لیکي په پاکستان کې پوز هغه ټول غغونه خاموشه کول غواړي چې د دوی خلاف لیکنه کوي ورسپارنه په دې موضوع یو لیکنه هم شایع کړې ده چې مهمه برخې د ګلې ازناورو
لهین خبریدونکو د انډین ایکسپریس ورسپانی لیکلی په پاکستان کې د یو وی ورسپانی ایډیټر او سیلنکار د فوس فشار لوجی لریکل شوې دي راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوزی عملیاتو پر وخت د فوس خلاف جګړه کې برخه اخستې و د ډیلی ټایمز ورسپانی ایډیټر وو چې لس وړاندې وړاندې لغپلی عہدی استعفا ورکړې ده د دې وجې د ورسپانی مالکانو سره د فوس په اړه پر لیکنو وا ورسپانه لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورسپانه کې د خبرېدونې او درول شوې ده او د غشن لیکنې د سخت سار لاندې ویزه کړ راشد رحمان هم استعفا ورکړې و انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خبره کړې و او په هغه لیکنه کې د فوز مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی و محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورسپانی یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورسپانه لړډیر مودې رئیسی د فوج د فشار لاندې و چې د دوی لیکنه بند کړي د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې سرنګ راشد رحمان شپکاله د فوج فشار یې برداشت کړي وو ورسپانه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې د بلوچستان مبارزي پاړوي هم پر بندیز لګول شوې دي ورسپانه د محمد تکی چې له 2009 کال رئیس په ډیلی ټایمز کې لیکنې کولی لخلي لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندې پاتې نه وي دی وایي چې جنرال رایل شریف یو نوې کسته خود نو موړي فوج یا جونټا هغه ټول اوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي د زیاته کړه چې فوج راحل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخته بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منکل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل ورسپانه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 28 نیټه یو لیکنه کړې و چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګا واختر لاسه کړی دی او مقامی خلک یې لدینه به برخه ساتلی دی ورسپان لیک چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم لډیرو چیلنجونو سره مخ ده دا ټلویزیون خبر اعلانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پریوتې دي ځکه چې په مشهور خبر اعلانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حمله هم شوې دي
دا مشال ریډیو دا
د مومند جنسي امبار تحصیل خلک وای چې په سیمه کې د سکولونو کمیل د وړاندې نه وو چې کم سکولونه موجود دي نو داغي استادان هم خپل ډیوټي نه کوي دوی وای چې زیاتره استادان هفتواری ډیوټي کوي او بیا بلې هفته ته یو استاد راځي بلې ته بل راځي دا راځنی استادانو د خپل ځان د پاره نور کسان نیولې دي چې ورته لګي پیسې ورکوي او د دیاړې پیسې باندې د دوی په ځای باندې په سکولونو کې سبق خي شانواز ترغزی په دې حق له سیمینار ریپورت را لګلې
د محمود جنسی د انبار تحصیل وسیدونکو وای چې دغه سیمه د سکولونو استادان د هغوی ماشومانو ته سبق نه خای د لورو پروتو سیمه استادان د یاد سیمه ځینی ځای ځوانانو له خپل معاش درې مبرخه پیسې ورکوي او د سبق خودن کار له هغوی نه اخلي ولسوي چې زیاتره استادان ته کې بیا هفته واری کوي لکه یو هفته یو استاد او بل هفته بل استاد
د شالیه کالی یم مقصود لري نه ملي په کلیپ دی چې کنه چې کم دي کنه پای کې ډیپټی نشتا نور په لاو غا چې دا نه دی ته جوړ چې تیار ته نه ځل ته مسافر کې جن کوم سکول صرف باندې پورا کړي کې دی سکول دی صرف باندې مله کنه نه تنخوا دی او سازان دی ډیپټی نشتا نو مشکل اندې دا غري باجه ولته والي دی په ډالو کې نه کړي سازان خو رښتا نه چې راشم خپل غفونه ولې ډیپټی نه کوي بل چې کم دی لسورونه چې کم دی هغه تنخوا دی واغوي نه شخص دی مزدوري کوي
محمد یار خان د سرو شانبار وسیدونکو دی هغه وای چې په یاد تحصیل کې صرف یو های سکول دی او د هغه ماشومان هم د استادانو د نن راتګ لوجه وړاندې نشیتله
دلته نه د ډیټه سره سره پتلون لګیږي چیرته ورځ وکړه چې ډیسټر کې خپل دغه وږي کې اړې تیان او دی اورک شي دلته دې علاقې څوک یو کس ته پیسې ته ومني وي تاسو دومره څه کوئ ماشومان خو تباه برباد شو درې درې څلور کاله اوس مونږ هم سم نه یاد کړی سبق خو پرېږده نو تعلیمه
ګلزاده نوم یو بل دغه سیمې اوسېدونکي د حکومت نه غوښتنه وکړه
خو ډېر کمای دی استادانو ته دې مال بس هدایت دي چې ډیوټي سي درخې څه کوي نه دا درخواست ده چې بس د خپل تنخواه دي په حلاله طریقه کوي
له دې وروسته مې د محمود جنسی دننه د سکولونو ترمنځ د امتحاني مقابلو لپاره جوړ د بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې
انبار چې کوم سیسټم ناتي سره د سره بم د ډیسکو کې را د انبار د پسمنده تحصیل او دي کې ایجوکیشن خورول د زمونږ ټول ځموالي دا د سازمانو ته هدایت ورکول دي چې تاسو خپل ډیوټي صحیح مانو سره کوي او که څو دي نه کوي نو دا به به بدل شي به کرمینیشن کیږي دا خاګاډي به بندي
او یاد دی چې څو مو دا وړاندې د فاټا سیکریټریټ د تعلیمي څانګې ډایرکټر حمید الله جان مشال ریډیو ته ویلو چې د استادانو د حاضریانو د یقیني کولو لپاره به هغوی د بایومیټریک یعنی د حاضریانو کمپیوټرایز ماشینونه لګوي خو لا هم په دغه خبره عمل درآمد نه دی شوی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو سپو 2113 14,530 13,380 او 15,118 کلو هرتز اوریدل شي.
نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد په تاریخ کې په اول وار د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د دې مقصد لپاره په دې خار کې 50 یونین کونسل جوړ شوې دي او د وټونو اچولو لړۍ د نن سهار 9 بجو نه شروع شوې چې تر ماخام 5:30 بجو به جاری وي. په دې حق له اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره وټونو اچول کیږي. د وټونو عمل سهار 9 بجې پیل شوې دي او دا به بغیر د صدمینه تر ماخام 5:30 بجو جاری وي. د بلدیتی انتخاباتو لړکې اسلام آباد په کلیوالو او خارو سیمو ویشل شوې دي چې پکې ټوله 50 یونین کونسل جوړ کړی شوې دي چرته چې به شپږ لکه شپږ زره نه زیات خلک خپل رایه استعمالوي. د تاریخ لومړي بلدیتی وټونو لپاره سکم 3500 امیدواران په میدان کې دي چې پکې به د 2500 انتخاب کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم د انتخابی عمل تفصیلات څه داسې بیان کړ.
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوی دي. هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. په دې کې 13 کسان کې به یو چیرمین یو وایس چیرمین شپږ جنرل ممبر وي دوه خواتین او یو چې دی نو هغه به د نوجوان نان مسلم اقلیت او د پیډنت ورکر مزدور کسان سی پی.
د الیکشن کمیشن په وینا بلدیتی وټونو پارا شپږ سوه او سلويخ پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دي چې پکې ځینې حساس ګرځول شوی دي. په دغه اړه راته بیا هم خورشید عالم وي.
324 بلډینګ دي چې پای کې د 44 پولینګ سټېشن کم شوی دي. په دې کې 10 دا چې بلډینګ دي چې هغه تم تخکر چې هغه سینسیټیو دي هغه باندې موږ شپږ سوه نه زیات رینجر تعینات کوو او دغه تقریبا یو بټالین آرمي مهم کیږي هغه د شپږ سوه جوړیږي. دا به په دغه حساس باندې او دوه به د کوک ریسپانس فورس په تور باندې مې چې کم دي کې حالات خراب دي دوه بدن رسي. د دې علاوه پولیس چې دی نو هغه هم تقریبا سو شپږ دره کسان به په دې کې ډیوټي کوي او په فرق سره ضرورت کیږي نو دې کې نور هم اضافه کیږي شي.
د څه قسمه شکایتو او انتخابی عمل نگرانې لپاره الیکشن کمیشن یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی. د یادونه ده چې اسلام آباد کې د کیدونکو بلدیاتی وټونو دوران په سرکاري دفترو کې چوټي نشته. البته سرکاري نوکران باید د معمول په ځای ماسپخین 2 بجې چوټي کوي او د هغې وروسته کولی شي خپل ووټ استعمال کړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته پرون په منګور کې د سیمې مشرانو یو لوی غونډه کړې چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جانزیب کالج د ودانې د محفوظه کولو او د یو قامي ورثه د ګرځولو لپاره یو کمپاین شروع کړی دی. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جانزیب جوړ کړی وو او د دې ودانې ته په 13 زلزله کې زیان رسیدلی دی او حکومت بیا د دغه زیان په ترڅ کې د دې کالج د نړولو فیصله کړې ده. احمد خان د غونډې په تفصیل مونږه خبروي.
سوات سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچ کولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابۍ خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ به کولې، ګلګیتا پورې خلک راغلی دی. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله دایمه چې په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی، بې انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وایي چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق دومره پخوانی ده چې قومي ورثه ګرځولی کېدای شي.
موږ ګړو چې دا د سوات یو اولنی داسې کالج دی چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلي دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا ده متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دغه قومي ورثې په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمې دي د دې پرزرویشن وشي، دې ته تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی، دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده، بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه دا چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو موږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به موږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا موږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
که پرس که د حکومتونو په حواله باندې ووایه یا د سی این ډبلیو په حواله باندې ووایه، خو دا خواهش دی، دا کوشش دی چې داسې نمونه سه واقعیت وشي او هغه موږ وران کړو، په هغه کې هغو ته زیات تر سہولتونه ورته ملاویږي. بلکې په ځلن مثال درکم چې ګورنمنټ ودود یا اسکول چې وو یو بهترین اسکول و، هغه چې نن جوړ شوی دی نو د هغې هغه تاریخ چې کوم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانۍ بچ کول لپاره رابللی شوې غونډې مقصد په اړه ځي خبریال فضل خالق وایي
پدې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړوکي لیول دي هغه پدې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په واکمنۍ اتحادي حکومت د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې جاری دی او هغې دغه ادعا کړې ده چې د خیبر پښتونخوا سر خار، پېښور، ټرافیک او د خار نورې مسلې به په ترجیحي بنیادو حل کوي. خلک وایي چې اوس هم په خار کې ځای په ځای ټرافیک جام کیږي او له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. د پېښور نه د ځلاند یوسفزي د رپورټ کې تفصیل اورو.
د پېښور ښار یو اوسیدونکو امیر مشال وایي چې حکومتونو د پېښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر څانګه اغیزمند ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورونه غټه وجم دغه دا چې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل، نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوې دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پېښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټواله او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
موږ سره پارکینګ نشته دي، سونه پلازې نه ویني جوړې شوې، ایکسپشن از دیر، زنونو علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو کوګورئ چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تکي د پارکینګ د نشوالي د وجنه خلک کسود سودا کوي، نو اول تکي د اودریدو ځیني اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په وجه باندې روډ تنگ شي، بلاک شي.
د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پي اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دند تر سره کوي خو د خار د آبادی او د گاډو د سیواوالي لوجي د ټرافیک ستونزه را مخه ته ده.
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پېښور آبادی، ستاسو پېښور خار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي نو ظاهر ده د دې نه بس نیگیټیو افیکټس د دې ول راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د پیښور خلک د ټرافیک د مشکلاتو ګیله کوي. هلته په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د ګیس سهولت نه لري. د سیمې خلک وایي په ضلع کې د ډیر وخت راهیسې د ګیس پایپ لاین اچول شوی خو دوی ته لا هم ګیس ترې نه دی ورکړل شوی. بلخوا چارواکي وایي ډیر زر به د سیمو د خلکو ګیلې ختم کړي. تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا دې د ګیس سهولت ورکړل شي. نورالحسن په نامه د سیمې یو کس مشال لډو ته وایي په ضلع کې ډېر وخت وشولو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی خو د دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی مخکې لاړ دی هنګو ته او هنګونه دی غړي بهادر بنډه څمو سره تقریبا دو ډھائی کیلومیټر کې نږدې پراته غزي پورې خدا کنیکشن شوی دی او حکومت وقت نه دمو ریکویسټ کوو چې غاړه متسکون دي د ګیس فرام کی.
ابراهیم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځای خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زاید حسین میا په نامه یو ځای مشر مشال لډو ته وایي ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونه او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان ده چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزی سره په کمېدو ده.
د مو ډیر لوی ستر غار دی او ځنګلات او کدلته د ګورنمنت پالیسی هم ده نو کمو کلی تا گیس ملوشی نو دا جنگلات با بچی او دیر خرو جنگلات بشی او دا علاقه با طولا پا خاخ کاری.
پا دی آره دا سیمی مرسیال کمشنر سید غفور شا مشال رو تاویل دا سیمی دا اسیدون کو دا گیس دا غیغختانی تا مثبت زواب وای او دا دوی با طول گیلی ختموی خو حکومت لاده دی جوگانه دی چه دا سیمی خلکو ستونزا پسم دستی توگا حل کری. واضح دی چې په ضلع هنګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بې برخې دي. طارق اورکزي مشال ریډیو پېښور.
آباد بیرتا کوئی ٹچ من چکڑو دہر غم آزاد بیرتا